سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د اسلامي هیوادونو له هغو لوړپوړو چارواکو سره لیدلي چې د حج په مراسمو کې ګډون کړی. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې له ښاغلي سلمان سره د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست ملا یعقوب عکس خپور کړی. مجاهد لیکلی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د حج د سفر په ترڅ کې ولیدل. د سعودي خبری آژانس په بیان کې د طالبانو د چارواکو یادونه نه ده شوې، خو راغلي چې ولیعهد محمد بن سلمان د مالیزیا د پاچا، د پاکستان، سنګال او بنگلاديش د ولسمشرانو په ګډون له هغو چارواکو سره ولیدل چې په حج کې برخه اخیستې وه. د سعودي عربستان په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دې سره سره عربي هیوادونو لوړپوړو چارواکو د طالبانو له مسؤولانو سره لیدلي او اړیکې ورسره پالي. په بامیانو کې ترافیکي پیښې څلور تنه مړه کړي او دوه نورې ټپیان کړي دي. باختر دولتي آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د بامیان د امنیه قمندانۍ د ویاند محمد خوانی رسا په حواله ویلي، پیښه پرون د یو موټر د چپه کېدو له کبله شوې. د بند امیر بامیانو ترمنځ سړک کې د شوې دغې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. په افغانستان کې د اختر په شپو ورځو کې هر کال د ترافیکي پیښو ګراف لوړیږي. په تېر کوچني اختر کې د ترافیکو ریاست وویل د دغو پیښو له کبله شل تنه وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي. بل لور ته شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د ترافیکو ریاست وویل د دریو میاشتو په اوږدو کې په ټول افغانستان کې 310 ترافیکي پیښې شوي چې شاوخوا 600 کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان په لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. باختر آژانس د لوګر د ازري ولسوالۍ د یو قومي مشر بلال نیکزاد په حواله ویلي، دغلته سیلابونو سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه، درې ښوونځي او څو پلونه ویجاړ کړي دي. تر دې یو ورځ وړاندې په پروان کې د طالبانو محلي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو په سرخ پارسا او کویساپي ولسوالیو کې سیلابونو لسګونه کیلومتره سړک او لسګونه جریبه ځمکه ویجاړ کړي او 300 څاروي تلف کړي دي. دا سیلابونه داسې مال راوتلي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پرونه وړم ورځ د افغانستان په یو شمېر مرکزي، شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د 100 تر 150 ملي مترو پورې باران وړاندوینه کړې وه. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس په یو نایلان شوي سفر اوکراین ته لاړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي، پینس د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي ته د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د پیاوړي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پینس پرون پنجشنبه د اوکراین له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته خبرونه ته وویل، ازادي په اوکراین کې ګټونکې ده او په خبرې اوس باید له هر وخته ډیر دوی د اوکراینی ځواکونو پر زړورتیا باور ولري. مایک پینس چې پر اوکراین د روسیې د جګړې له پایله د اوکراین د ملاتړ پیاوړی پلوی پاتې شوی، د امریکا د 2024 کال ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند یو نوماند دی. تېر فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د یو کلنۍ په درشل کې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم اوکراین ته تللی و. د پاکستان چارواکي وایي د چمن په زندان کې یو شمېر بندیانو زندان مات کړی او په تیښته بریالي شوي. د ازادي راډیو د راپور له مخې د چمن سیمې مرستیال کمیشنر یو خبر پاڼه کې ویلي، دغه زندانیان پرون د اختر لمانځه لپاره د زندان انګړ ته راوستل شوي چې وروسته ځینو له پولیسو وسله واخیسته او د تیښتې هڅه وکړه. خبر پاڼه کې راغلي 1100 کسانو له زندانه د تیښتې هڅه کړې وه چې 14 یې بریالي شوي. یو تن د پولیسو په ډزو وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د چمن د پولیسو مشر نعیم اڅکزي رسنیو ته ویلي، له بندیانو سره د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم ټپیان شوي. اڅکزي ویلي، په تښتېدلو بندیانو پسې چې په خبره یې په غلا او وژنو محکومو پلټنه روانه ده. او د کاناډا، برېټانیا، سویډن او اوکراین چارواکو ویلي د ایران لخوا د یوې مسافر وړونکي الوتکې د ویشتو قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کوي. د دغو هیوادونو چارواکو پرون دا خبره داسې معلوم کړه چې په خبره له متضررو هیوادونو سره د اختلافاتو د حل او جواب ورکونې لپاره ایران ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د 2000 کال د جنوري په میاشت کې دغه مسافر وړونکي الوتکه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په دوو توغندیو نسکوره شوه. الوتکه کې ټول 168 سورلۍ وژل شوې چې د پورته ذکر شو څلور هیوادونو اتباع. ایراني چارواکو هغه مال وویل دغه اوکراینی الوتکه په تیروتنې سره ویشتلې ده. خبرونه مو واوریدل، کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې کې دا خبرونه بیا ولولئ. د سر راپور مو دا دی چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو شمېر افغان متقاضیان وایي باید ژر تر ژره امریکا له افغانستانه د دوی د ایستلو ته زمینه برابره کړي.
د امریکا د کانګرس سمې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پاتې خلکو دپاره چې د ژر تر ژره خپل اقدام وکړي.
له پاکستان ځینې راکډ شوي افغان کډوال وایي له سختیو سره مخ دي.
د کیریا پسراوی کې ګرد افرایز اسرای والا کیریا غوړی بچان روټي غوړی دلته شراس شي نهسته.
د سویډن په پلازمینا سټاکولم کې د قران مجید تر پښو لاندې کول او سوزولو د اسلامي نړۍ د بیلابیلو هیوادو خبرګون پاروله.
دا د عراق پلازمینه بغداد کې لزګونه هغه پاریدلی مظاهره چیان دي چې په سویډن کې قران شریف ته د سوي سپکاوي په خبرګون کې سړکونه تراوتل دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو شمېر افغان متقاضیان وایي امریکا باید ژر تر ژره له افغانستانه د دوی ایستلو ته زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې امریکا متحده ایالاتونو د شاوخوا 10,000 کسانو نوملیکنه کړې چې لا هم امریکا ته نه دي بول شوي. اخوا د فلیپین یو چارواکي ویلي د دوی حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز تایید کړي. په لومړي ګام کې به 600 افغان پناه غوښتونکي په یو ازمایښتي پړاو کې فلیپین ته ولېږدول شي. فلیپین یو له هغو هیوادونو دی چې زرګونه افغانان هلته د امریکا لخوا لنډمال استوګن شوي او د راپورونو له مخې ژمنه شوي چې د ویزو کارونه به له فلیپینه مخته ځي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د امریکا د کانګرس سمې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پاتې خلکو دپاره چې د ژر تر ژره خپل اقدام وکړي.
دا د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو افغان غوښتونکی دی. د چینایي غوښتل د امنیتي لاملونو له کبله خپل نوم واخلي. ازادي راډیو ته ویلي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی.
هغه او یا زره کسان چې دی وایي چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده د هغو ژر تر ژره چې خپل ګام وکړي. د زموږ په دې او یا زره کسانو کې چې هلته په امریکا کې په هغه کې نوم لیکنه شوې ده په هغه کې زموږ شامل یم. د دغو هغو ژوند ډېر په خطر کې دي.
نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوي دي. امریکا ته په لیکدول شو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پاوز یو شمېر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلی شامل دي. د دغو کمانډویانو ګڼ شمېر لا هم افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې د ژوند کړۍ پرې تنګه شوې ده. د افغانستان د پخوانی پاوز یو کمانډو سرتیری د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
په نړیوال او خاصتاً په امریکا، اروپا، کاناډا په داسې ملکونو باندې زه ژغ کوم چې موږ ژر تر ژره د افغانستان له لارې څخه مروه وباسیم، ځکه موږ په تخیاس کې دنده ترسره کړو. موږ دلته طالبان ډېر په زبوي او ډېر په مشکلاتو کې.
د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبانو لخوا د عمومي بښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو، تریتم کولو او ان وژلو بهیر روان دی. د بخنې نړیوال سازمان هم په خپلو راپورونو کې دغه مسله تایید کړې، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخواني حکومت هیڅ ملکی او پوځي کارکونکو ته کوم غوښ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي لومړی ځینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړي د هغوی لنډمهاله قربتوب وکړي. دا خبره په واشنگټن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې وه. د فلیپین ولسمشر فردینان مارکوس جونیئر پرون پنځشنبه وویل د واشنگټن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بلورته د فلیپین یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته ویلي کچیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني په لومړي ګام کې به د یو ازمیښتي پړاو له مخې 600 افغانان له افغانستانه فلیپین ته ولېږدول شي. د دغه فلیپیني چارواکي د خبرو له مخې د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتی، د قانون د تنفیذ او نورو اړوندو ادارو له خوا تر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایمی مارکوس چې د دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستان ورتلونکي او شمیر پناه غوښتونکي له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د لوی اختر دریمه ورځ ده، ورزو روزګان ته د چالته اختریزی میلې څنګه ترسره کیږي په دې اړه باندې یو رپورټ لرو.
کریم الله د ترینکوټ ښار اړوند د سفید خار په سیمه کې د سیند تر غاړه خپلو نورو ملګرو ته د غرمنۍ په پخلي بوخت دي. او ملګري بیا د ولو په یوه ځنګله کې له یو بل سره په بانډار او دغه راز په چکو او ورکو بوخت دي. دا ولسګونه نورو ملګرو یې دا پروګرام د اختریزی میلو په پار نیولی. دا ارزګان دا اوسېدونکي وایي سږکال په دغه ولایت کې امن زیات سوی او خلک په ډاډه زړه میلې ترسره کوي. د دې له ډلې یو شمېر کسانو د اختریزی میلو په اړه معلومات داسې راکړه.
اسلامی
څخه لاس واخی بې ځای نه ځوروي. هر غړی د افغانستان دی، هر څوک د خپل حق لري چې هر څوک شکر دی پوهیږي په خپل شوبه باندې پوهیږي.
د ارزګان ولایت د خلکو میلې د نورو ولایتونو د خلکو سره توپیر لري. د ارزګان خلک راځي په ترینکوټ ښار کې میلې ترسره کوي او د نورو ولایتونو خلک بیا له ښاره وځي. دا د منار څلور لارې ده چې هر کال به پکښې کې زرګونه کسان د میلې کولو په پار راټولېده، خو سږ کال پکښې کې د خلکو شمېر کم دی ځکه تودوخې درجه لوړه ده. د ارزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې کمو خلکو د اقتصادي ستونزو له امله د اختر جوړې کړې وې.
ساشم شادی و بیا هم ښه دی، خو د پخوا پر پرتله نه دي ښه. ولې اقتصادي وضع خرابه ده؟ هر ځوان چې راکش کې په جو کې پیسې نه وي، څه کاروبار نشته، پیسې نشته.
لای مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. ډېره ښه خوندور اختر دی، اوسه پورې یو ښه خوندورې میلې دي. یو علت د میلو دا دی چې ډېره زیاته ګرمي ده، اکثره خلک میلوال ځي او ورو ته او سارا ته وځي.
بلخوا بیا طالب چارواکي خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي. په ترینکوټ ښار کې د طالبانو د ګرنیزون مسول کاری موسا کلیم جمیل رسنیو ته داسې وویل. له دې ټولو سره سره بلخوا د ترینکوټ ښار هټیوال هم وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال کاروبار ځی په سوی دي. دی وایي سشکال خلق په جیبونو کې هغومره پیسې نه لري لکه څنګه چې نور اخترونه درلودله، او دغه راز سشکال زیات شمېر میله کوونکي له ښاره وتلي و صحرا وتلي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
وربه شو کندهار ته لګاونډي پاکستان څخه کندهار ته راستن شوی افغاني کډوالي کورنۍ د بیروزګارۍ او سرپناه د نشتوالي شکایت کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو د ادارې د معلوماتو په اساس په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9000 کډوالي کورنۍ د دغه ولایت د سپین بولدک له لارې هیواد ته ستنې شوي.
دبد سال کې د چپیواد کې د غربت او بیکاری لامل ګڼ شمیر ځوانان گاونډي ایران او نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تګ هڅه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
فیض محمد له کلونو کډوالۍ وروسته د خپلې کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې هیواد ته راستون شوی او د دې ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې د خپل کور توکي له پاکستاني موټر څخه ښکته کوي. فیض محمد وایي په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دغه هیواد د حکومت ناسم چلند مجبور کړي چې خپل هیواد ته راستون شي.
زما نوم فیض محمد دی. موږ په چمن کې پراته وو، پرون هیواد ته راستانه شولو. نو موږ په دغه رالو چې دلې بس انشاءالله خپل وطن ته ژوند وکړو، خوشحاله یو، دلې ارامي سو، قراري سو، له ټکو ټکو ورک سو. پاکستان کې تنګول ستا ګراني ده، بیروزګاري ده، خواري نسته، در په درې ده. په کراچي او په کوټه کې افغانان نیسي، په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرده د افغانانو ډک دي. نو موږ دغه سره وګرځېدو چې خپل وطن دی.
له پاکستان څخه تازه راستنې شوې کورنۍ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې تر راجستر وروسته د کډوالو چارو د نړیوال سازمان یا IOM لخوا د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستې د ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ستنېږي. د دوی لپاره اوس تر ټولو جدي ستونزه بیکاري او د سرپنا نشتوالی دی.
نوم ساجان، زه په داوا جګالم چې حالته نن سبا گزاره نه کېدله. مهنګایي دردا تیره وه. تقریبا 2-3 کال عمر کېږي چې مزدوري اوښتي پاکستان روان ده پچین ده بازار یو یار حالت خو فلال گزاره کېدله چې لږ مهنګایي نه وه، گزاره کېدله چې اوس مهنګایي زیاته سو، اوس د غریب حالت تباه دی. نن سبا دغه گزاره ډیره سخته ده. نو بس دغه دی چې اوس کړی مو واپس خپل ملک ته رالو. بس مو خدای مهربان دی، دلته گزاره وکړو. نور څه گزاره چې ده هغه به په خپل ملک کې وکړو.
د کریا په سراوي کې ګرده فرایز اسرای والا کریا غواړي، بچان ډوډۍ غواړي، دلته شراس شي نسته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلان وایي واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې شاوخوا 15,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک له لارې هیواد ته راغلي او دا بهیر لا هم روان دی. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امریت یو مسؤل نقیب الله وایي هر ورځ له دې لارې شاوخوا 50 کورنۍ هیواد ته راستنېږي چې په تېرو شپږ میاشتو کې شاوخوا 9,000 کورنۍ راستنې شوي.
تخمینا د ورځې د 10 څخه تر 50 کورنۍ پورې کډوال راځي د پاکستان هیواد څخه خپل هیواد ته راستنېږي. او د میاشتې تقریبا د 1500 کورنۍ په شاوخوا کې، او همدارنګه د شپږ میاشتو په شاوخوا کې 9,000 کورنۍ په شاوخوا کې کډوال خپل هیواد ته راستنېږي. او د اسلامي امارت راتګ څخه بیا تر اوسه پورې په تخمینی ډول باندې ویلای شو چې 6,000 کورنۍ څخه تر 15,000 کورنۍ په دغه تعداد باندې کډوال خپل وطن ته راغلي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو اداره په داسې حال کې له پاکستان څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکوي چې په هیواد کې د غربت او بیکاری له امله ګڼ شمېر ځوانان ګاونډي ایران او نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تګ هڅه کوي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
آزادۍ رادیو ته غوږی است.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم خراغ لاست ویم. اول به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ووایو. په بریتانیا کې د نشه یي توکو د پالیسۍ د بنسټ اړوند یوې مجلې ترانسفورم په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د بندیز د لرلیت یادونه کړې ده. ورځپاڼې د دې ادارې د یو لوړ پوړي چارواکي ډیوید مینسفیلد له قوله لیکلي د کوکنارو د کښت د بندولو په اړه د طالبانو د تیر کال حکم په ښکاره عملي شوی او په افغانستان کې د تریاکو تولید 80% کم شوی. د هغه په وینا د اروپا په بازار کې د پلورل شوو هیروینو 95% له همدې اپیمو ترلاسه کېده. خبرونه پوښتنه کوي چې په افغانستان او سیمه کې د تریاکو پر تولید بندیز به په نړیوال بازار کې د تریاکو او هیروینو پر عمومي عرضې او په دې اړه د برېټانیا پر تګلارې څه اغېز وکړي. ډیوید مینسفیلد ویلي په دې قضیه کې درې فرضیې یا سیناریوګانې کېدای شي. لومړی دا چې که دا حکم دوام ونه کړي د کوکنارو کښت به بیا پیل شي. دوام که دا حکم هم داسې پلی شي د تولید مرکزونه به بل ځای ته لاړ شي. او درېیمه فرضیه دغه په خبر داده چې که د ممنوعیت حکم دوام ومومي او د تولید نوي مرکزونه د بازار تقاضا پوره نه کړي، د مخدراتو کو نور ډولونه به د افغان اپیمو ځای ونیسي. د خبرونی په وینا یو بل مهم ټکی هم شته، او هغه دا چې طالبان اوس مهال د دې پرېکړې د دلیل په توګه دینی او روغتیایي ارزښتونه وړاندې کوي، خو تر ټولو مهمه خبره د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو د عوایدو رول دی، او ورسره د بدیل کښت او افغان کروندګرو سره د مرستې نشتوالي په صورت کې د افغانستان په اقتصاد او د افغان بزګرانو په ژوند کې دا تشه څنګه ډکېدای شي. خبرونه زیاتوي د روان کال په منی کې به د کوکنارو د کرکیلې راتلونکی فصل راورسیږي، او وروسته به معلومه شي چې دا حکم تر کومه حده عملي شوی دی. فارن پالیسی مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې چې ولې به پر طالبانو بندیزونه اغیزمن نه وي. د مقالې لیکواله وږمه سادات یو افغان کډواله ده چې په واشنگتن کې ژوند کوي. هغه د حقوقو په برخه کې تخصص لري او د فارن پالیسی او نورو مجلو لکه جنگ او غربت او ځینو ورځپاڼو لپاره مقالې لیکي. لیکواله وایي دا پخپله د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې 15 کلنه وه، او له خپلې کورنۍ سره د هغو ستونزو شاهده وه چې هغه مهال پر طالبانو د امریکا بندیزونو رامنځته کړي. هغه وایي والدین یې آن دې حد ته رسېدلي وو چې خپل یو ماشوم د نورو ماشومانو په خاطر وپلوري. سادات په خپله مقاله کې لیکلي هغه مهال امریکا په افغانستان کې د القاعدې د موجودیت له امله پر طالبانو بندیزونه اعلان کړل، خو د دې په وینا دیکتاتور نظامونه بندیزونو ته نه تسلیمیږي او دا خلک دي چې له بندیزونو اغیزمنیږي. میرمن سادات د طالبانو پر وړاندې د امریکا د بندیزونو نوي وړاندیز شوي پلان ته اشاره کړې او لیکلي دي دا پلان به بریالی نه شي، او غوره ده چې پر طالبانو ټول شته اقتصادي بندیزونه له منځه یوړل شي. ځکه میرمن سادات لیکي په بیلابیلو هیوادو کې د بندیزونو منفي اغیزې څیړلي او هغه ناورین یې لیدلی او تجربه کړی چې دغه ډول بندیزونو ته د افغانستان پر خلکو راوستی دی. د هغې په لیکنه اقتصادي بندیزونه د افغانستان د ستونزو د حل لار نه ده، او پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي. ازادي رادیو ته غواګیست. د سویډن په پلازمینه ساکولم کې د قران مجید تر پښو لاندې کولو او سوځولو د اسلامي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو غبرګونونه پارولې دي. په عراق کې پارېدلو مظاهرچانو پرون د سویډن پر سفارت هجوم وروړی، او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو په بیلابیل ډول دغه کار غندلی دی. دا اعتراضونه وروسته تر هغه راپورته شول چې د ساکولم د یو تر ټولو لوی جماعت مخې ته د لوی اختر په لومړۍ ورځ یو کس قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. اسدالله لودین د لویدیزو آژانسونو په استناد دغه راپور چمتو کړی دی.
دا د عراق پلازمینه بغداد کې لسګونه هغه پارېدلي مظاهرچیان دي چې په سویډن کې قرآن شریف ته د سوي سپکاوي په غبرګون کې سړکونو ته راوتلي دي. فرانس پرس خبري اژانس ویلي چې دغو مظاهرچیانو د پنجشنبې په ورځ په بغداد کې د سویډن پر سفارت هجوم وروړ، خو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا د سفارت لانګړ څخه وایستل شول. اژانس په سیمه کې د خپل یوه ویډیو ژورنالیست په حواله ویلي چې مظاهرچیان د 15 دقیقو په مخه د سفارت په انګړ کې پاتې شول. په ویډیو کې لیدل کېږي چې مظاهرچیان د همجنس بازانو د ټولنیز خوځښت بیرغ ته اور اچوي، او د سویډن، د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل پر ضد شعارونه ورکوي. مظاهرچیانو چې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان بلل سوي له ځانونو سره شعارونه هم لېږدول چې پرې لیکل سوي وو قرآن زموږ اساسي قانون دی. دغه اعتراضونه یوه ورځ وروسته تر دې راپورته شول چې په ستاکهولم کې د سلوان مومیکا په نوم یوه 10 کلن عراقي وګړي چې په سویډن کې اوسیږي قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د سویډن پولیسو د بیان ازادي د ملاتړ له مخې دغه کس ته د قرآن کریم د سوځولو اجازه ورکړې، خو وروسته پولیسو ویلي د پیشه د انګیزې په اړه پلټنه کوي. پر عراقي چارواکو او وګړو سربیره د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په سویډن کې د قرآن شریف د سپکاوي پیشه غندلې ده. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي له کرکې ډک دا ډول تکراری کارونه له هر ډول توجیه سره سره د منلو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی هم ویلي چې حکومت او خلک یې دا ډول عمل نسي زغملی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم ویلي دا کار د اسلام د دین نږدې 2 میلیارد لاریانو ته لسپکوي پراته بل څه نه دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو تلویزیونی وینا کې ویلي د مسلمانانو سپکاوی د بیان ازادي نه ده. مصر، متحده عرب اماراتو، کویت، مراکش، بحرین، فلسطین، سوریه، پاکستان او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان هم قران شریف ته د سپکاوی د پیشه په کلکو ټکو غندلې او له بیلابیل لارو یې سویډنی چارواکو ته خپل اعتراض اورولی دی. په سویډن کې پخوا تر دې هم د بیان ازادي له قانون په استفادې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوی ورته پیښې سوي چې پراخ غبرګونونه یې پارولې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
ازادي رادیو ته غواګیاست کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واورئ.
تاسو ل پیغامونو
وای اختر پټو کټو کوراغ ل نن جامیش تنه د غاړې امیلونه اختر په دې حالت کې اختر خو مشکل ده چې خلک تجلیل کې او پیدای کې پیسې نشته خلک چې لږ ډوډۍ واخلي پیدا کې روزانه هغه باندې اختر ده نو غریب خلک به اختر سره کوي یا قرباني به څنګه کوي موږ خپل تدوادری کله کی قربانی منه د کړه نو موږ سبس دا جان ځان زم دوس شي خبرې کوي موږ باندې چې جوړ اختر ده نور خلک حالت سوې وو خلک دنیا پیږي چې په افغانستان کې سره خبره سره څنګه حالت ده زه شوې ما الله تاسو په خپ پیږي چې افغانستان حالت ډېر خراب دی وګړي ډېر ده اختر هغه ورځ ده چې خلک اولاد جوړي ځان ته وکړي.
سلامونه نیکه هلي هغه احترامات مې ومنه. زه عزت ګل ملنګیار یم چې په الحال سعودي عربستان کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. قدر ته وایم اختر خو یقیني چې ډیر سخت ده ځکه چې یو اختر نه ده دوه اختر نه دی بیخي زیات یعنی څلورم پنځم اختر ده چې جلای د وطن څخه تیروو نو که درته وایم تیاری خو مو ورته نیولی ده بیا هم که سختي وي هم سخته ده بیا هم تیاری مو ورته نیولی ده کالي مو هم ورته کړي دي د چا خبره چې وسکټ تیاری مو هم ورته نیولی ده او چپلې مو هم ورته اخیستي دي له خیره سره مونږ خو دا څادر یا ټوفۍ دم ورته کړی دی انشاءالله دمو د وطن نه راغوښتي وو تیاری مو ښه تیاری ورته نیول دی انشاءالله خو خپلوان یعنی ملګري کور دوستان خو مو بیخي زیات یادیږي ځکه چې د مسافرۍ اختر دی دلته بیا اختر داسې وي په سعودي عربستان کې چې کوم داسې خاص ځایونه یعنی مونږ چې په کومه سیمه کې ژوند کوو داسې خاص دود یا رواج داسې پخوا غوندې لکه مثلا داسې سهی ځایونه یا د چکر سیلي ځایونه داسې نه لري خو بیا مونږ یو دود یو رواج دلته جاري کړی ده چې مثلا د اختر په ورځ مونږ میوه راوړو بیا دلته خپل اتاق کې ورته ناسو خپل د سیمې خلک یعنی د وطنوال یو بل اتاقو باندې ګرځو یو بل سره اختري اختر مبارکي ورکوو نو بیا هلته میوه یا څوک چای څکي یا اوبه څکي یا میوه خوري نو نه وروسته هر سړی خپل اتاقو ته ځي نو یو مازدیګر کې یو ځای دغه سیالي هغلته دومره ځو خپلوان یقین وکړه چې بیخي زیات مو یادیږي کور مو هم یادیږي ملګري انډیوالان مو هم یادیږي او د وطن د کلي ملي مو هم یادیږي نو بس تاسو نه مننه چې زمونږ غږ اورئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 22 24 201.